څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرو ده د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د دوو تلویزیوني چینلونو پر خبرونو بندیز غیر قانوني اقدام بلل دی. د طالبان حکومت پرون د نور او بریا په نوم تلویزیونونه بند کړل او ویویل چې د دوی اړوند دوسیې محکمې ته سپارلې دي. د خبریالانو مرکز نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا پریکړه د افغانستان د ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا د 2015 کال بیگ باش سیالیو کې په خپل ګډون لا سره غوړ کوي. راشد خان دغه څرګندونې نن له کرک انفو وی پاڼې سره په مرکه کې کړې دي. دی وایي دی د استرالیا د کرکټ بورډ هغو پریکړو نه هیله کړې چې له افغانستان سره یې پلان شوي درې لوبې ځنډولې دي. راشد خان وایي کله چې استرالیایي لوبغاړي له افغانانو سره لوبه نه کوي نو بیگ باش کې د ده لوبېدل به د ده همکارانو او افغانستان ته بې اعتنايي وي. په پاکستان کې د باران او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 3 ته پورته شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس نن چهارشنبه د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې تر ټولو ډیر یعنی 20 کسان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د چتونو د پریوتو له کبله مړه شوي او 15 ماشومان او 15 میرمنې دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان خورشید انور ویلي د ورښتونو له کبله په لسکونو کسان ټپیان شوي او په خبرې 1300 کورونه ویجاړ شوي دي. بل لور ته په متحد عربي اماراتو کې د بېسارې ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي دي. رویټرز خبري اژانس ته امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیشت بهیر تر راتلونکي نیمې شپې ځنډولې، خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو لیشت دوام کوي، هغه هم په ممکنه ځنډ سره. د دوبۍ هوایي ډګر چې د نړۍ له ګڼې ګوڼې ډک یو میدان دی، پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر له خلکو غوښتي چې هوایي ډګر ته دې نه ورځي. ځایي رسنیو دغه ورښت بې ساری بللی او ویلي دي چې د اماراتو په شمالي سیمه راسل خیمه کې د سیلاب له کبله یو ابیا کلن کس مړ شوی دی. په ایران کې د اسرایل به سوداګر پورې اړوند د یوې پرتګالۍ بیړۍ 15 تنه نیول شوي عمله په خوندي حالت کې دي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د ام اس سي ترانسپورت تی شرکت په حواله ویلي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه عمله او کارګو بیړۍ د ایران لخوا آزاد شي. دغه بیړۍ چې د پرتګال بیرغ پرې ولاړ وو او د یوه اسرایلي میلیاردر مربوط ده، د اپریل په 14 هرمز تنګي ته نږدې د ایران د سپای پاسداران انقلاب له لورې ونیول شوه. د اوکراین پر چرنیهیف ښار د روسیې په هوایي برید کې لشتر لشه لستنه وشل شوي او 13 نور ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي دا داسې برید و چې له دوی سره د شنډېدو امکانات نه وو. د چرنیهیف والي ویاچسلاف چاوس ویلي دغه برید نن سهار لس کمې 9 وروسته له هغه وشو چې په ښار کې د خطر زنګ ووهل شو. ازادي راډیو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د بریا او نور تلویزیونونو د خبرونو د سمدستي بیا پیلېدو غوښتنه کړې. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې سیلونو په افغانستان کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
کو زیات زمکی میجاړ شوی دی،
ورته خو نو هم وس پاس ولاړ دي. نو
دا سرک دا عمومي لار ده، سیلاب دی لار سرک وهلې ده.
هغه کسان چې سیل وړي دي لاغوی سره څنګه روغتیایي مرسته کولی شو؟ ډاکټر ملک صاحب،
لومړی باید ځان متقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ملګرو ملتو د غزې د جګړه ځپلو لپاره د نږدې 3 ملیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبریالانو مرکز د بریا او نور تلویزیونونو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. د دې دوو تلویزیونی خبرونو په افغانستان کې تعلیق شوی دی. طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې رسنیزو شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې د کمیسیون غړیو ادعا کړې چې دغو دوو تلویزیونونو د ژورنالیستي اصولو او ملي ګټو خلاف نشریات درلودل. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د خبریالانو مرکز د بریا او نور خصوصي تلویزیونونو پر نشراتو بندیز غیر قانونی بللای. دغه مرکز د چهارشنبه په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د طالبانو د حکومت دا سوی اقدام د هیواد د عامه رسنیو د قانون خلاف او د آزادو رسنیو لا محدودیت بللای دی. د دغه مرکز د ارتباطاتو کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه فرمان د لغوه کولو او د یادو دوو رسنیو د زر تر زره او پرته له شرط او قیده بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه.
نگران کننده است و دلایلی که از طرف این کمیسیون
دا اندیښنې وړ ده. هغه دلایل چې د دې کمیسیون له لوري د دغو دوو رسنیو د نشراتو د بندېدو لپاره وړاندې شوي د منلو وړ نه دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو رسنیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکي دي چې له قید او شرط پرته دغه دوه رسنۍ وکولی شي خپلې خپرونې بیا پیل کړي.
دغه مرکز په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو ته د رسیدنې د کمیسیون په ترکیب هم نیوکه کړې او ویلی دی چې د دې کمیسیون په جوړښت کې لازم قانوني اصول په پام کې نه دي نیول سوي او په خبره یوازې څو مشخص رسنیز فعالان او د طالبانو د استخباراتو غړي شامل دي. بریا ټلویزیون په 2019 کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوی و او اکثره وخت به د حکمتیار بیاني او څرګندونې خپرولې. نور ټلویزیون په 2008 کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شوی و او معمولا سیاسي او دینی خبرونه کولې. هڅه مو وکړه د دغه دوو ټلویزیونونو پر نشراتو د بندیز په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاندویانو نظر ولرو، خو دوی مو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړو د سه شنبه په ورځ ناوخته د دغه ټلویزیونونو د خبرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغه کمیسیون یو غړي سبیح الله سادات په یو کانفرنس کې ادعا وکړه چې دغه دوو رسنیو ژورنالیستي اصول او د افغانستان ملي ګټې په خپل خبرونو کې په پام کې نه دي نیولي او د دې کمیسیون غړو پریکړه وکړه تر څو چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغې پورې به د دوی دروازې تړلې وي. ښاغلي سادات او د دې کمیسیون نور غړو ادعا وکړه چې دوی څو ځله د یادو رسنیو مسؤلینو ته توصیه کړې وي. خو د بریا ټلویزیون اداري او مالي مسؤل لطیف صادق ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت د یاد کمیسیون ادعا ناسمه وبلله او وی ویل چې دوی ته له خبر ورکولو پرته پرې بندیز لګېدلای دی.
تر اوسه پورې یو ځل هم کومه داسې تخطي نه ده وړاندې شوې چې په هغې کې دوی دلیل ولري او له موږ نه تخطي ثبت کړې وي. خصوصا په ملي او اسلامي ارزښتونو کې دا خو هېڅ امکان نه لري. زموږ رسنۍ د څو کلونو راسې چې چلیږي ملي او اسلامي ارزښتونو ته ژمنه ده.
هڅه مو وکړه چې د نور ټلویزیون له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د یا ټلویزیون مسؤل عبدالوهاب عمار زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو د یا ټلویزیون یوې خبریالی چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مشران نن چهارشنبه د طالبانو له لوري د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته ورغوښتل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره چې اوس یې فعالیتونه ځنډولي په خپل یو راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي و چې د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوو کلونو کې له 150 فعاله ټلویزیوني چینلونو څه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل سوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن د افغانستان په لویدیز، جنوب لویدیز، مرکزی او جنوبی سیمو کې د ورشتونو اټکل شوه دی. دا وړاندوینه په داسې وخت کې شوې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې وروستیو ورشتونو او سیلونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. له اختر را وروسته بهېدلو سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلی. اوچا د اپریل په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې وروستیو درنو اورښتونو او سیلابونو څه باندې 1200 کورنۍ زیانمنې کړې، 2 تنه یې وژلي او 44 نور یې ټپیان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویلي چې په دې پیښو کې نږدې 68 کسان مړه او د شنو ټپيان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم دا شان زیاته کړي چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 300 جریب مځکه د خلکو د تخریب کړې ده. ورته خو نو هم اوس پاس ولاړې دي نو نور خلک ډېر تاواني سولله تونه له منځه ولاړه اگر د کار دغه ته ناست و دغه غنمو فاجزو ته نو هغه د منځه ولاړله اوس لاس پر سینې ورته کښېنست.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکی شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
په مرکز کې دغه باران چې و ډېر یو شدید او وخت یې ډېر ونیو نو په ډېرو ساحو کې خلکو ته ځینې مالي او یعنی زیانونه اړولي دي چې له خلکو زیاتې ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ چرماب کلي اوسیدونکي عبدالجمیل ازادي راډیو ته وویل
په میاخیلو کلي کې ډېر زیات سیلاب راغلی د څښلو د اوبو نلونه یې وړي دي. خلک ډېر په تکلیف دي. هیله ده چې یوه مرسته وشي خلکو سره څو بېوزلي او بېچاره خلک د سیلاب او اوبو له ستونزو خلاص شي.
د سیلاب ځپلي له دولت او مرستندویه سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. هممهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر راهیسې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9 په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اوروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه اندېښنه ښولې. د نورستان اوسیدونکي وایي بارانونو، سیلونو او له غرونو د تیږو ښویېدو له امله ډېری لارې ګودرې بندې شوي دي. ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې ورسره د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډېرې ویجاړې شاته پرېښي دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلي دي. له غرونو یې تیږې او رسوبي مواد سرکونو ته راغورځولي، سرکونه او لارې ګودرې بندې کړي دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن
د نورو ګران د دواب د منډول دا عمومي لارې ده. سیلاب د لار سړک وهلی ده. فس کمر ده د انسان د لاس نه هیڅ امکانات نشته.
دواب منډول لاره درې څلور ځای همداسې غټه ټیکه راوتلې ده. خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب بند ذریعه باندې هم خراب شوی ده. خو تر اوسه پورې چا اقدام کړی نه دي. همدغه شان لاره بندي څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلکو په مخ دي.
د دوی په وینا چې د ولایت د ټولو برخو ولسونه یې له یادو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم چې د لارو پرانستلو لپاره خپله خلکو مټې رابډ وهلي، خو په خبره چې سرکونو کې غټې تیږې او رسوبي مواد ډېر زیات دي او لرې کولې د ولسونو له وسه وتلې دي. نو ځکه له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سرکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سرکونه چې دي مدرې نه جوړ نه شي، د کام دي لاسه هیڅ امکان نشته جوړ شي او دا سرک چې جوړ نه شي او خلک چې کاتي دي لاس نه دي ولګي دي امکان لري چې مړ شي.
ټول تخریب شوی دی الیس نونی سے تر اخره پوری او ټول سنام ټول جک شوی دی راوتلی دی لارې جوړول لپاره حریزلی کوي او خانابي دونو رسول الله را ډیر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چار ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون، اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي، خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې ځایونو پاکولو لپاره هم هڅه روانه کړې دي.
دا مشکلات شته انشاءالله موږ تر اوسه کوشش کوم چې رسیدګي کوي انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیږو ښویېدو له امله د بندو شوو سړکونو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو اورښت او سیلابونو خلکو ته د سرو مال زیانونو اړولو تر څنګ ډېری سړکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یا یې هم له تیږو او خټو ډکې کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د سیلونو له امله له غرونو تیږې په سړکونو باندې را کښته سوي دي او د سیمې خلک اندېښنه لري که چېرته ژر تر ژره دا لارې پاکې نه شي او دوی د وس خبره نه ده چې دا لارې پاکې کړي، دوی به ستونزو سره مخامخ شي او ستونزې به یې پسې زیات شي. د هوا پېژندنې د ادارو له اټکل سره سم په نورستان کې نن د ورښتونو وړاندوینه نه ده شوې، خو د افغانستان په لویدیځو، جنوب لویدیځو، مرکزي او جنوبي سیمو کې د ورښتونو اټکل شوی دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې په یو تفصیلي راپور کې واوري چې د سیلونو د بهیدو علت څه دی، څرنګه یې مخه نیولی شو، له سیل ځپلیو سره څرنګه روغتیایي مرسته کولی شو. خو له یوې خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ملګرو ملتونو د غزې د 3 میلیون جګړه ځپلو خلکو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان وویل چې د غزې اوسیدونکي د خوړو ترڅنګ روغتیایي خدماتو او پاکو اوبو ته اړتیا لري. دغلته د اسرایلي پوځیانو او حماس ترمنځ چې اروپایي ټولنه او امریکا یې د ترهګري ډلې په توګه پیژني، څه باندې 6 میاشتنۍ جګړې بشپړ بشري ناورین رامنځته کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د غزې او لویدیځې غاړې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري دفتر مشر اندریا ډومینیکو وایي په غزه کې د خدمتونو بیرته عادي کول پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلي ډومینیکو د سه شنبې په ورځ خبريالانو ته ویلي د مرستو او لاسنیوي دغه چارې د پوځي عملیاتو په جریان کې امکان نه لري. هغه په غزه کې د روغتونونو، د اوبو سیستم، کورونو، سړکونو او ښوونځیو ویجاړېدو ته اشاره وکړه او زیاتې کړه دغلته هیڅ یو پوهنتون هم جوړ نه دی پاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه مسؤل د بیلګې په توګه د غزې الشفا روغتون یادونه کړې چې د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې ودانۍ او وسایل زیانمن شوي او د اسرایلي پوځیانو له وتلو وروسته پکې یو شمیر داسې جسدونه پاتې دي چې پیژندګلوي یې سخته ده. ملګرو ملتونو غزه کې د خلکو د لاسنیوي او د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې. دغلته وروسته تر هغه جګړه ونښته چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې چې د حماس د لمنځه وړلو لپاره یې وکړل، د غزې د عامې روغتیا وزارت په وینا چې د همدې ډلې په کنټرول کې دی، له 3800 ډیر کسان وژل شوي. ملګری ملتونه وایي د جګړیزو فعالیتونو له امله غزې ته د دوی د مرستې کاروانونه له خنډ سره مخامخ شوي او ځینو حالاتو کې اسرائیل مخه نیولې. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او په اسرائیلو د ایران د مستقیم برید له کبله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بي پیلوټ الوتکې وتوغولې چې نږدې ټوله برخه یې شنډه شوه. تر دغه برید وروسته اسرائیل د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی، خو د نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د حد اکثر زغم غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو ورښتونو له امله په لسګونو کسانو په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د طبي پیشو د وزارت مسؤلینو ویلي دي چې فراه، هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونه هغه ولایتونه دي چې د نورو سیمو په پرتله سیلونو ډیر ځپلې دي. د سیلونو د بهیدو علت څه دی، څرنګه یې مخه نیولی شو، له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرسته کولی شو؟ د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق د روان مریض کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبي آفتونو له ګواښ سره سش کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل ایکس پاڼه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبي ورښتونو شاهد وي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې ورېږي او بېرته هغه د ځمکې، چون ځمکه وچه وه، هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي، هغه بیا لاندې هوار سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو 10 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین په خاطر باندې د بارانونو نسبې موسمه وسی ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې دا زراعتي ځمکې وړلې، بیا موږ امپیو والا تعریضه وکړې، دغه صنعتي دیوالونه یې منظور کړه، هغه دیوالونه چې راته منظور کړه، دیوال راته ووالی، هم ځوانان په کار راغله، ډېر موږ راضي، ډېر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله، او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوې، هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6,000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبره ټولې ګلته او دو ځای کې باید بندونه جوړ شي، چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبو د ځمکې ساتنه ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی، نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د د په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې ډېرې وي، او ونې د د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. دی عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي، ونې دې زیاتې کړي.
شنواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپرو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بېخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چې ورته وایي، یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته
بیخنی. افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیل وړیو سره به څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میشت ډاکټر اکرم ملک سی وایي کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي، وچه مرۍ یې بندېږي، نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خوسای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسی. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي، د ژوندې پاتې دو چانس ډېر زیات دی، خو که چېرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي، نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندې پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي، یا د یخو اوبو له کبله پسکاروي ناروغي اخته شي، او که یې د بدن د حرارت درجه تر 30 ټیټه شوي وي، د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو، له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څه لارښوونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس ساه نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې د هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګیاګانې نور شیان یې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سې لره ایستلی وي او هغه ساه اخلي خو پوهش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرېنهښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته دی ستوني تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دا شی نه پیښېږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي یعنې سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کوکنارو د کښت مخنیوي مسله چیرل شوې ده. خو دمګړې د سپورت لډګره د اروپا د فوټبال د لویو ټیمونو په کوارټرز فائنل کې نن بایرن مونیخ له آرسنال سره لوبه کوي او مانچستر سیټي له ریال مادرید سره. بایرن مونیخ د آرسنال کوربه دی او مانچستر سیټي د ریال مادرید. د لوبډلو مخکې هم په کوارټر فائنل کې لوبه کړې وه. په هغه لوبه کې چې آرسنال کوربه او 2-2 مساوي شوې وه، بل لوبه چې ریال مادرید کوربه او 3-3 مساوي شوې وه. څلور بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه.